سر کې پام وکړی څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کړې ده. او د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه 14 کسان وشړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې د دې هیواد له مشرتابه سره د سیمې د سولې او ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې پر روان بهیر او پکې د ازبکستان د ونډې په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر ولیکل چې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره کتلي او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د سیمې پر مهم رول او له هغې وروسته د سیمې د اتصال په چټکولو خبرې کړې دي. خلیلزاد وایي له ازبکستاني مشرتابه د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ او د بین الافغاني خبرو اترو د کوربتوب د وړاندیز له کبله هم مننه کړې ده. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی اے مشر په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتنه کړې ده. د افغان حکومت یو مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جینا هاسپل د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي. دغې سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې د دو اړخیزو مسئلو په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې پر مسئله خبرې شوې دي. بل لور ته سی این این تلویزیون ویلي دي چې سی آی اے مشر له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د حضور په اړه هم خبرې کړې دي. د سی این این په وینا جینا هاسپل د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له رئیس معصوم ستانکزی سره هم کتنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت د پسرلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. دفاع د وزارت وین قسمنګل فرانس پریس اژانس ته ویلي چې طالبان به د نوموړي په وینا خپل شوم هدف ته ونه رسیږي او پوځي فعالیتونه به ماتې وخوري. طالبانو نن په داسې حال کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره وکړه چې متحده ایالات له ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. طالبانو خپل پسرلني عملیات د فتح په نوم یاد کړي دي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر عبدالرازق چیما د مشال لاډیو ته وویل چې بم په موټر کې ځای پر ځای شوی و او سهار د ترکاریو د خرڅلاو د ګڼې ګوڼې په یو بازار کې وچاودید. د نوموړي په وینا د چاودنې په قربانیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. سیمه ایزو پاکستاني چارواکو بیا ویلي چې د چاودنې و ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي چې روغتیایي وضعیت یې نازک دی. پاکستانی پولیس باور لري چې د دې بمی چاودنې هدف په کوټه کې میشت هزاره وګړي وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په کوټه کې د پاکستانی سختدریزو ډلو لخوا پرله پسې دغلته میشت هزاره وګړي د دا ډول بریدونو هدف ګرځول کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په لیبیا کې د شپږ ورځنیو نښتو په پایله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او 268 نور ټپیان دي. ډبلیو ایچ او په هغه رپورټ کې چې د پنجشنبې پورې خپور شوی ویلي دي چې ډېرې نښتې پلازمینې ترابلس ته نږدې شوي چې زرګونه کسان یې له خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د لیبیا هغه ځواکونه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي دي د قومندان خلیفه هفتر له ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې له سمدستي د جګړو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې او دا جګړه خطرناکه بللې ده. دا نوموړي په وینا تر اوسه د دې فرصت او وخت شته چې دا جنگ ودرول شي. قومندان خلیفه هفتر ته وفادار ځواکونو تیرونه د ترابلس هوایي ډګر ته نږدې سخته جګړه پیل کړه. د قومندان تر اوسه د جنگ بندۍ په اړه ټولې نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي او جګړې ته دوام ورکوي. روسیا د قومندان هفتر ننګه کوي او ملګري ملتونه او امریکا بیا د لیبیا د اوسني حکومت ملاتړ کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي بلتون پالو سره په یوې تازه نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې ویل چې بلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په کارولو سره له اوربند نه سرغړونه کړې ده. د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربند د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون پال د ماشینګڼو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې 9 بلتون پال وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د 2014 کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې له 100 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ولایت په ولایت.
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سیکلنې په ندي
پکتیکا کې هم مور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنه. د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیکا ته ځانګړې ده. پکتیکا د پکتیا، خوست، غزنی او زابل ولایتونو او د غرس قبایلي سیمو ترمنځ پروت ولایت دی. پکتیکا ولایت 9402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د شرنی ښار دی. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنه یو د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز زموږ میلمانه دي او تاسو اوریدونکو هم د تل پشان زموږ میلمانه یاست. هله ده چې ټلیفون به وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه به د پکتیکا په اړه پوښتنه وکړي. خصوصا هله ده چې د پکتیکا اوسیدونکو ټلیفون وکړي. د پکتیکا په ځینو سیمو کې د ټلیفون او مخابراتو وسم چندان شنه ده، نو تمه ده چې هغه کسان چې کولی شي ټلیفون وکړي هغوی ټلیفون وکړي او یا هم د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې له موږ سره تماس ونیسي. کله چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام رالیږئ نو لطفا یو ځل لولئ چې څه مو لیکلي دي. خپل نوم لیکئ او که سیمه مو لیکئ لا به خوشحاله شو. همدارس د سکایپ له طریقه له موږ سره تماس نیولی شئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. لکه څنګه چې موږ وویل د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی او د غرز د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز زموږ میلمانه دي. ټلیفون یې رخ شو خو له بده مرغه بیرته قطع شو او تخنیکي همکاران هڅه کوي چې بیا هم له دوی سره تماس ونیسي او استودیو ته د دوی ټلیفون رخ کړي. بله همدا کار وکو. او اوریدونکو ته وایم چې په دې منځ کې چې موږ خبرې کوو تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې د پکتیکا په اړه که پوښتنه لرئ یا د دې ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره نظر او وړاندیز لرئ وی لیکئ. ستاسو نظرونه او وړاندیزونه به له خپلو درنو میلمنو سره د خپرونې په ترڅ کې شریکم. لومړی د پکتیکا والی ښاغلی مجیب الرحمن څمکنی ته هرکلی وایم. والی صاحب، د پکتیکا په اړه زموږ اوریدونکو ته وایست ستاسو د کار ډیر وخت نه وځي چې په پکتیکا کې مو د والی په حیث کار پیل کړی دی. پکتیکا ولایت درته څنګه ښکاره سو؟ مشکلات یې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه اول ټولو اوریدونکو همدارنګه تخنیکي همکارانو ته نیک هیله او سلامات وړاندې کوم.
سلامات.
زما دوه میاشتې کېږي چې دلته پکتیکا ته د والی په صفت معرفي شوی یم. پکتیکا مې چې مدینه ولیدله، پکتیکا ولایت څنګه سره سر مرون ده چې سرحدي ولایت ده او د خصوصا د ډیورنډ کرښې سره 340 کیلومتره فاصله کرښه لري. او دا کرښه لري د پکتیکا ولسونه، د پکتیکا خلک د بند باندې پنجرې د پښتانو په شکل ساتل شوي دي. هغه په دې معنا چې هغه ورزتي او انتقالي لارې چې پکتیکا ته غځېدلې دي اکثریت یې بندې دي، لکه د شرمې او د ګرویز لار، د غزنی لاره او د خوشامن لاره. دا لارې ټولې بندې دي، فقط یوه لاره چې هغه پاکستان ته ګورو مورید کې دا لاره خلاصه ده. نو ستونزې د لارو د بندو په اساس دلته ستونزې هم زیاتې موجودې دي او زیاتې موجودې وې. خو خوشبختانه په دې تېرو دوو درېمو میاشتو کې هغه څه چې په پکتیکا کې موږ ترسره کړي دي، د ته امیدوار یو چې انشاءالله راتلونکي وختونه به پکتیکا د ولسونو لپاره د خوشبختۍ او د خوشحالۍ کلونه اوسي.
بله، د لارو مسله به شاید د پکتیکا د خلکو لپاره ډیره مهمه مسله وي. دا مسله څنګه حل کېدای شي تر څو چې نامنی وي؟ فکر کوم چې دا مشکل نه حل کېږي. د غزنی مسله خو څو کاله چې زما په یادیږي په همدې خپرونه کې د پکتیکا په باره کې موږ خبرې کړي دي. د پکتیکا د خلکو یو اصلي غوښتنه دا وي چې دا لاره خلاصه کړي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د غزنی چارواکي باید دا مشکل حل کړي. د غزنی ول وایي چې نه، مشکل د پکتیکا په ساحه کې دی. نو تر کله پوری خلک انتظار وکړي؟ کله تاسو ورته هیله ورکولی شئ چې دا مشکل به حل شي؟
دا وخت ده چې د لارو بندښت د پکتیکا د ولسونو عمده ترینه ستونزه ده. او د دې په څنګ کې د معارف کم انکشاف، معارف او همدارنګه خدمات ته کم لاسرسی او د بندونو نشتون ده، هغه ستونزې دي چې د پکتیکا خلک ورسره مخامخ دي. خو راځم مشخص سوال ته ملارو په ارتباط مونږ د تیری وی میاشتې راهیسې متواتر ډول سره د خپل امنیتي ارګانونو سره جلسې نیولې دي چې خوشبختانه د دغو جلسو په نتیجه کې نن دوهمه ورځ ده چې د شرم او د ظلمت په لاره باندې مونږ عملاً کار شروع کړی ده. هلته مونږ دوستي او جسمو د افراز کار عمل هم جریان لري، او علاوه د دې نه د ولسمشر ځانګړي هدایت په اساس چې د پکتیا او غزني او پکتیکا والیان صاحبان د سیمې سره او دوی د دې لارو د امنیت په خاطر یوه مناسبه طرحه جوړه کړي. همدا اوس هم عملاً د غزني په لاره باندې عملیات روان دي، نو زه مطمئن یم چې انشاءالله په پنځلسو شلو ورځو کې به د غزني ستونزه هم د لارې ستونزه حل کېږي، او د شرمې د ګردیز لاره خو عملاً پرون خلاصه شوې ده. پرون دې خواته هم دلته موږ پوسټونه ځای په ځای دي، پوسټې اعتراضوي او خلکو ته مو د رفتمه زمینه برابره کړې ده.
بله، تاسې د تعلیمي وضعیت یادونه هم وکړه، او پکتیکا واقعا هم یو له هغو ولایتونو څخه ده چې په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې دی، البته له نورو ولایتونو سره د مقایسې په حساب وایمه. ولسمشر تېر کال اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شي. په دغه ودانیو کې به د پکتیکا برخه څومره وي؟ سږ کال څه تمه لري چې څومره نوي ودانۍ به د ښوونځیو لپاره په پکتیکا کې جوړې شي؟
زه د جلالتاب ولسمشر په نمایندګۍ د پکتیکا ټولو ولسونو باندې د زیری کوم چې ولسمشر د پکتیکا ولسونو لپاره یو خاصه توجه کړې ده، خصوصا د پوهنې په برخه کې. سخت کال دپاره چې دیارلس سوه اته نویم کال ده، مونږ خوشبختانه په پکتیکا کې 103 نوي مکاتب به جوړوو رغوي، چې دا د پکتیکا دپاره د پکتیکا د پوهنې د انکشاف پرمختګ دپاره یو غټ ارقام دي. یعنی تنها د سخت کال دپاره مونږ د 1600 د مکاتب ورې جملې څخه 103 نوي مکاتب پکتیکا ته ورکړل شوي دي، او په آینده کلونو کې هم رئیس جمهور تعهد کړی ده چې په پکتیکا کې به د معرف او د صحت او همدارنګه د لویو بندونو په جوړونه کې خاص توجه کوم. علاوه د دې نه چې 103 نوي مکاتب پکتیکا ته ورکړي دي، د دې په څنګ کې هغه مسلکي استادان خصوصا خزینه ښوونکي چې د نورو ولایتونو نه راځي او یا خپله په پکتیکا کې اوسي، هغوی ته یې په دې سره امتیازي معاش هم اعلان کړی چې دوی تاسې کولای شوئ معرف د صلاحیت ورکړی، تاسې کولای شوئ چې د نورو ولایتونو د همجوار ولایتونو مسلکي او خزینه استادان یې ښوونکي پکتیکا ته راول، هغوی ته دې سره امتیازي معاش ورکړي.
بله صاحب، بیا هم د معرف په ارتباط یو اوریدونکي چې خپل نوم جعفری ښودلی دی، د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې لیکلی دی، وایي د پکتیکا مهاجرو ماشومانو ته د مکتب ستونزه حل کوي، دوی معرف ورته داخله نه ورکوي. نه پوهېږم چې کوم مهاجر منظور دی، ممکن هغه مهاجر وي چې له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راځي، او شاید دوی هغه اسناد به نه قبلیږي چې دوی په پاکستان یا بل ځای درس ویلی وي، د غذای د مکتبونو اسناد به نه منل کیږي. شاید تاسو په خپل معلومات ولرئ دا موضوع څنګه ده؟
موږ په پکتیکا کې دوه نوي مهاجر لرو. یو هغه مهاجر دی چې هغه د پولې اخوا نه دلته افغانستان ته راغلی دی، افغانستان خاورې ته، هغو کې اکثریت خلک یې وزیر دي، او یو هغه مهاجر دی چې د موږ یو قدر هغه ولسوالۍ نه چې هلته نسبت ناامني ده یا هغو نه راغلی دی. نو په ټوله معنا سره موږ د مهاجرو دپاره نړیوال د قانون سره سم هغوی ته د معرف تحصیلات برابروو. یعنی دا حقیقت ده چې په پکتیکا کې د معرف کچه ټیټه وه، او یو څه ستونزې موجودې وې په معرف کې، د استادانو کمبتي وه او د کتابونو کمبتي وه. په باوجود د دغو ټولو ستونزو سره موږ د دې لپاره کوټلي پلانونه جوړ کړي دي، چې د ولسمشر هدایت ده چې په پکتیکا کې دغسې ځای داسې کله باید نه اوسي چې هلته باید موږ مکتب ونه لرو. نو کله چې موږ په کلو کې بانډو کې مکتبونه جوړو، معرف عام ده د هر چا دپاره ده، که هغه داخلي مهاجر ده او که خارجي مهاجر ده، خصوصا هغه مهاجرین چې د پاکستان دې خوا ته راغلي دي، که چېرته هغوی دې ته لیوالتیا ولري چې خپله د افغاني نصاب د دوی په مکاتبو کې تدریس شي، ورته په سره دې سیمو کې موږ ته کامل آمادګي لرو چې دوی ته د معرف وخت کې خدمات ورکړو.
بله صاحب، ډېره مننه. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه لیکلي دي، وایي په پکتیکا کې څومره ښوونځي بند دي، او که بند وي تاسو یې په خلاصولو کې څه اقدام کړی دی؟
مونږ په تیر کال ښوونځي زیات بند وو، سخت کال فقط یو څو ځای بند ښوونځي لرو چې فکر کوم د څلوېښتو په حدودو کې دي. هغه سیمې دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. نور الله الحمد، سخت کال د معرف د جنګ په ټنګونې سره مونږ یو عمومي کمپاین په ټوله پکتیکا کې شروع کړو، او ټول دولتي چارواکي، سیاسیون، وکیل صاحبان او خپل زو د ټول مامورین مونږ لاړو، حتی په کلو په بانډو کې کور په کور دروازې مو ټکولې، او د دې معرف د ځان څنګهونه سره موږ د پهنه وکړه چې د بهبود په خاطر عمومي کمپاین شروع کړو. نو هغه مکاتب چې بند وو د هغه منطقي مشرانو سره خبرې وکړې، هغه هم په دې کې موږ سره خپله کامله همکاري وکړله. او خوشبختي خبره دا ده چې سخت سوال طالبانو هم د پهنه په مسولینو باندې غږ کړی ده چې موږ د مکتب په بندونې او د کلینیک په بندونې کې هیڅ نوع دلچسپي نه لرو، حتی د کومک ژمنه یې هم کړې.
بله، اوس د ولسوالیو په اړه دوه پوښتنې دي. یو انګار خروټ دی چې لشکین ولسوالۍ څخه یې لیکلي دي، وایي کومې ولسوالۍ چې سقوط دي د هغو د بیرته نیولو لپاره ستاسو پلان څه دی؟ او بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي دي، وایي پکتیکا ولایت څو ولسوالۍ لري او څو ولسوالیو ته پاخه سړکونه تللي دي.
هغه ولسوالۍ چې سقوط دي، کامل سقوط، خو موږ یو ولسوالۍ چې هغه تقریبا د تیرو پنځو دیارلسو کلو راهیسې هغه د سقوط حالت کې ده. نور شکین او شخل او دغه ولسوالۍ چې دي غیر رسمي ولسوالۍ دي، په مجموع کې موږ څلورویشت ولسوالۍ لرو. په دې څلورویشتو کې اتلس ولسوالۍ چې دي زموږ هغه رسمي دي او د نورو غیر رسمي دي. او هغه پلان چې د ولسوالۍ چې ناامنې دي او لارې بندې دي، د هغوی په ارتباط موږ خپل امنیتي پلان د مرکز سره شریک کړی ده. او دوی ته منتظر یو چې مرکزي حکومت، خصوصا د امنیت شورا او د دفاع او د کورنیو چارو وزارت دې ارتباط تصمیم ونیسي، چون د دغو لارو خلاصول زیاتر مربوط مرکز پورې ده، ځکه د دې لارو خلاصولو دپاره قوي نظامي امکانات او وسایطو ضرورت ده. نو موږ خپل پلانونه دوی سره شروع کړي، شریک کړي دي، او هیله مند یو چې په دې نږدې ورځو کې دوی موږ سره ارتباط هدایت وکړي. نور د پکتیکا ولسونه او یا پکتیکا کې مشته نتی ورګنه د ترجمان دي چې دغه لار په هر قیمت خلاصې کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده او د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو، او هیله ده چې ټلیفون وکړي او یا هم د سکایپ له طریقه زموږ له میلمه څخه د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ساعت 2 بجې او 3 دقیقې شوې. آزادي رادیو واوري اوس هم د ټلیفون شمیره 0992035540 بل شمیره د 0923255500 زموږ د سکایپ ته ده radio.azadiradio.azadi. اوریدونکو د ټلیفون لالارې را سره خبرې وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ لکم زه
پکتیا ته حکمل خبرې کوم تاسو ته او ولی صاحب ته همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او مې ته هیله احترامات وایي.
کور دې ودان، مهرباني.
سلام صاحب، لکه په خامو کې مونږ رسنۍ دا خبر تر لاسه کړو چې هلته د پکتیکا یو ولسوالۍ ده چې مالې نوم یې شوې ده چې د امریکایانو یو کرارګاه موجوده وه، په هغې کې نقلیه وسایل او نور مهمات موجود وه، قسمه قسمه نور مواد موجوده چې د هغې جملې څخه بعضې رسنیو دا غټ تایید کړی وو چې په دې کې دولت چې وو هغه خپلمنځي بعض اختلافاتو په اساس باندې د دې قرارګې نه نقلیه وسایل انتقال کړي دي، او بعضې داسې رپورټونه مونږ ترلاسه کړي وو چې ګاونډي هېواد انتقال شوي دي. او په دې اړه مونږ ولي صاحب نه دا غوښتنه ده چې د دې قرارګې د امریکایانو چې هلته اوسېدل د دې نقلیه وسایل بعضې نور مهمات موجود وه، په دې اړه د ولي صاحب نه پورا جزئیات غواړم چې دا وسایل چیرته لاړ او کوم ځای ته انتقال شوي دي.
بله ډېره مننه. ادعای خدای شي دي چې وایي دي و اتو میلیارډ ډالر په ارزښت وسایل ورک شوي دي. خیر، ولي صاحب به وروسته ځواب درکړي. اوس بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ.
بله، السلام علیکم. سلام تاسو ته ولي صاحب ته. سلام علیکم،
سلامت اوسئ، مهرباني.
سوال مې دا ده چې پخوانی ولی صاحب یار پرېدو کې ساس پرېدو کې مېلما و د ویل چې په هرات کې د خپل بخښنې سره په پکتیکا کې موږ ښوونځي جوړ کړی دی، هم د اومو او عمل یعنی په خپل ډول کې جوړ شوی دی، موږ 600 ښوونځي جوړ شوی جوړ کړی دی په شمول پکتیکا او نور ولایتونو یې میار چې اول په اول نه پښنادم د پکتیکا پخوانی ولی ول دم اومه ولسمشر ته ورکړي. نو که داغه پیشنهاد ورکړی وسی آیا د وسنی والد صاحب میله د شیدا یو ش پیشنهاد شي د مکتبونو په خټه جوړ کړی وسی آیا د بنسټیز دغه څنګه نه د شیشات سباو نړیږي ول سلام داغه چې پکې یو وخت ولایت ته او کې شي دوه ولایت نن جوړ شي چې مثال شرن هم د پکتیکا په کنار کې ده او نور ولسوالۍ او آزاد دي چې خدمات هم چې مرکز ته مرکز کې دي او ترونه رسیدي چې بل خصوصي خدمات اوسې آیا په دې باره کې تاسو نظر څنګه دی مننه
سلامات اوسې کور ودان بل اوریدونکو هم لرو تاسو هم خبري وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
توخین د بل ولایت شاجول ول سلسله
مهرباني مهرباني کوم
منو تاسو سره لاسوین ورسته راځه نو محترم والي صاحب ځخه مې دا پښتنه ده سي د کوچان په اړه کې د پکتیکا ولایت البته د کوچان غون لري هغه د فار تاسو مال چرونه یا هغه فر کومکونه کړی دي په دې کله معلومات راکې او بل کوم یو د سوالي دی د تحديد سره مخ د عثمان و نوښتو نو د نوښتو
بل هغه و ویل
البته د زابل ولایت چارواکي تاسو ته نازريږي او که تاسو وخت نه لري
نه ولې نه کله چې زابل نوبت راشي بیا تاسو نه یاست خیر بیا به نوبت راشي
نوبت نه ده تر څو صاحب نوبت نه
په راتلونکو نو یو کې به نوبت راسي کور ودان سلامت او سیاجي صاحب توخي یو اوردون کې بل مخلو بیا به ملمت نوبت ورکو خبري وکي تاسو
سلام علیکم سلام صباح خیر خیره
سلامت اوسې مهرباني کوي
مننه کوم خیر اوسې د والي صاحب څخه مې دغه پښتنه د خو صفتیا کې اوس نوې ټاکل شوې ده
پکتیکا کې
او د دې څخه پښتنه دغه د پکتیکا کې بل و څنګه دا ده چې د مدرسو په حق له دی او اعظم لري او قصد لري چې معنا یو مدرسې جوړ کړي یا نه کې جوړي یا جوړ کړي
صحیح ده پکتیکا والی مجیب الرحمن چمکنی ته والی صاحب چمکنی تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدې کمو چیرته د چا پوښتنه یې هیروه در په یاد به کم کنی تاسو په خپله ځواب ورکړئ
مننه سروان صاحب اول بزو د دې پیسي پر سبات یو څلاند معلومات ورکم پیارټي چې د پکتیکا ولایت د شرنې مرکز کې جوړ شوی او مرکز د ولایت د غوڼې ټیم او دلته تقریبا د 2000 په حدودو کې داخلي او خارجي ادوار دلته ژوند کول او خلکو ته کارونه کول بعد وخت نه وایم که خوش بختانه وایم چې په 1992 کال کې کله چې خارجان د افغانستان نه وځي په دې وخت کې د پیارټي پکتیکا کې وکانسي واځي وسایل وسایت هسته موجود وو پری خدای شول په موږ وخت یو لیم ټیکر زام د پکتیکا ولی سنیم صاحب په دې ترتیب په وسایل او کلچر او طالان کې د هغه وخت مختلفو دوایرو مسولین او خپلوان د واخیستل چې د پکتیکا د خلکو لپاره یو بد زیری دا یو بد کرنه او پکتیکا خلک بد خاطرات لري په اوسنی وخت کې فقط یو څو کانت درونه او کاغذي غوښتنه او لرګي غوښتنه دا غشتون لري نور څه پکې پاتې شي نه دي او هم دا چې بل ورور دي کوچانو دي
لیکن والي صاحب ام دې ارتباط آیا دا د دوه وسایلو ارزښت هم لکه څنګه چې په ځینو رسنوي کې ویل شوی دي میلیارډونو ډالرو ته رسیدو هم داسې ده
نو تر کومه هدا چې ما دې محل خلکو نه معلومات اخیسته ده په دې خلک دا رسیدي وایي چې دلته څنګه زره په حدود کې خارجيانو او زره د موږ داخلي خلکو چې هغوی بلته کار کوي نو که چېرته په یو بیس کې هغه خارجي بیس کې د امریکایانو په بیس کې څنګه زره په حدود کې خارجيانو او یو زره په حدود کې داخلي کارګرانو کې موجود وو چې یو دوی برکونه جوړ کړی او تاسو جوړ کړی کله چې زه خپل د پیسنه ملګنه وکړه او کله مو دا چې برکونه ولول چې هر یو برک جوړول کنه هغه د مسارف چې جوړوي په یو ملګر نشي جوړولای دا چې څلګونو برکونه د پلسګونو نه د څلګونو دی او په زرګونو تقریبا د 5000 نه پورته د مساحه کې تقریبا مساحه کې مساحت یې هغه شای جوړ کړی ده یعنی ډیر په لوړه څخه زیاده شاید د رسنۍ چې څه شاکري یا سیوري
بله اوس دې ساتل ساتنې لپاره څه اقدامات شوي دي چې همدغه څه چې پاتې دي هغه هم ځای نه شي؟
هلته زموږ پولیسو د ملي امنیت کارمندان هملته اوسېږي، فقط د پیرهدارانو په شکل، ځکه وسایل نه دي چې پاتې تنا خالي وټکونه اوس پاتې دي. یو څو عدده جنراتورونه وو، هغه هم انتقال شوي دي. نور دغه شی نشته، یعنی په 1912 کال کې دا پیاسي شروع شوې ده، مکمله شروع شوې ده. د هماغه وخت ټولو که هغه امنیتي ارګانونه وو که ملکي ارګانونه دي، د ټولو په دې په چور کې سهم خسته یو علاوه دې نه خپله د منطقې خلکو د شرانې خلکو هغه څو چې د خارجیانو سره کار کول او د هغوی سره رابطه کې وو، د هغوی ټولو په لاس هغه پیاسي شروع شوې ده. یعنې ډېره غټه شتمني وه که چېرته دغه په سالم شکل سره حکومت تصمیم کړی وای. تاسو چې نن پکتیکا یو د هغو پرمختللو ولایتونو نه وایي چې د افغانستان په څلورو شورا کې موږ د مثال په شکل یادولای شو.
بله صاحب، اوس بلې پوښتنې ته راشئ. د ښوونځیو په ارتباط
بله موضوع، یو د کوچیانو موضوع ده او بله د مدرسو ده او یو د هغه د ښوونځیو. کله چې زه دلته راغلم د هغو مکاتبو په ارتباط چې جلالتما ولسمشر څلور لکه ډالر د دې مکاتبو لپاره رالېږلي وو، په هغه وخت کې ولی چې بلې اټس وحدت و دې څلور لک ډالر باندې تقریبا د 20 کې څلور شمه کټې د خامہ شکل سره جوړ کړیو. کته هم دا په خپل وخت یو خی ابتکار وو، یعنی په څلور لک ډالر باندې څلور شمه کټې جوړول د اسانه خبره نه ده. خو په سنوي شرایط کې هغه څه چې موږ ضرورت لرو هغه د نبی وساسي کولو لري. کړي دې څلور شمه کټې په یواز دوه مکه کټې په خپل وساسي شکل جوړ شي وای، ځکه چې ټول څه به بهتر وای.
لیکن والی صاحب، یو تجربه شته چې ډېر ځای کې چې پاخه تعمیرونه جوړ شوی دي، مساله او دا نور وسایل دومره خراب ول چې هغه په دوه کلونو کې اکثره برته نړیدلې دي.
دا رسول زمون په پکتیکا کې بعد وخت نه ډېر زیات لرو، زه چې اوس غواړم په دې باندې میاشت کې یو څه چې ما ډېر ضروري هغه د کار ټیټ کیفیت ده. یعنی دغه تعمیرونه موږ لرو په پکتیکا کې چې څلور کاله مخکې درې کاله مخکې تسلیم شوي دي او اوس چات ماسله او یوې طرفه کې نستلي دي یا چپه شوي دي. بدبختي په دې کې ده چې د کار د کیفیت لپاره دلته منظم تمرین موجود نه و، تخنیکي انجنیران موجود نه و او پیسې هم د هرې خانه چې رسول دي او مغه چې صحیح شکل سره مصرف شوي نه دي. خو په هر صورت مونږ اوس دې ته په کامله معنا سره ژمن یو چې د کار کیفیت به نه به نظارت کوو، کارونه به چیرو او علاوه د دې نه به هغه څه لومړیتوب ورکوو چې د پکتیکا د خلکو غوښتنې وي، اساسي ضرورتې دي. او بل د دوو دوستانو پوښتنه وکړه، یو د مدرسې په ارتباط. تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان خلک او 100% مسلمان دي او مذهبي خلک دي، به خصوصا هغه ولایت لکه پکتیا او پکتیکا او خوست نور سره دی ولایتنه دا سره مذهبي خلک دي. دینون هم دې ته کاملا توجه ده او ترجیح ورکوي چې مدرسې په خو اساس شکل سره ورغو او علاوه دې نه هغه مدارس چې اوس بوس وخت تدریس کوي د علم تدریس کوي. ما د ټولو باندې سره دي سیمه ولسوالیو مدرسې دا غوښتي وو، د هغه سره مې د جلسې ونی ولی او ما د رجمنه کړی چې دا مدرسې وو د حکومت په چوکاټ کې درته رسمي کوم او په دې باندې کار روان ده. موږ د پاره مکتب او مدرسه دواړه یو شکل حیثیت لري، اما د مکتب نه هم مدرسه د هغې حیثیت موږ ته په دې خاطر لوړ ده چې الحمدلله ټول مسلمانان یو او د کوچیانو دپاره د ملچب مسوده نشته. او علاوه د دې نه د زراعت او د نورو په بخشونو کې هم د کوچیانو دپاره موږ د کوچیانو مالونو دپاره غذایي موادو راوړي دي او کوچیانو دپاره مشخص پلانونه انتشار کړي.
بله صاحب، د افغان بسیم د 1800 شمیرې له لارې هم پیغامونه راغلي دي، خو اوس د ټلیفون له لارې اورېدونکو ته نوبت ورکوو، تاسو خبرې وکړئ. مهرباني. خیر، دې ټلیفون قطع شو. نظام الله صافي له کونړ څخه لیکلي دی، وایي د پکتیکا په ښوونځیو کې څومره هلوکان او څومره نجونې زده کړې کوي. بل اوریدونکي سمیع الله سادات له کونړ څخه لیکلي دی، وایي د پکتیکا ولایت پوهنتون لري کنه. خو اوس یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې تاسو خبرې وکړئ. آزادي رادیو، مهرباني صاحب، خبرې وکړئ. خیر، دوی خبری و نکره. والی صاحب تا بنابرات ورکو. والی صاحب، دوغه دو آوریدون کو تا که تاس زواب و صافی صاحب تا و سمیع الله سادات تا.
مونگ پا پکتیکا که دی یونی لکنه پور تا لکان و اون دا غصه بسیل و ذرو پا حدود کنیستان و زیاد دمران جیل مکتبونو که لرو او خوش بختانه چې په پاکستان کې پانتون هم لرو په شرنه کې دوه خوانځي او سامال هم کار کوي فعال دي او شخصي انسټیټیوټونه هم لرو دولتي او شخصي انسټیټیوټ دواړه لرو یعنی د پکتیکا خلکو هغه تیز ستونزې درک کړي دي اوس د دوی لپاره د تحصیل لپاره هم ښه زمینه ده حکومت هم ژوند ده مرکزي حکومت رئیس جمهور تعهدات هم په دې ارتباط کړي دي او حتی
بل سلامت اوسئ اوریدونکو د ټلیفون لاري را سره د خبري وکي
سلام علیکم وروره زابل خبره کوم وروره او باقی د پټکل د محترم والی سوي دغه پښتنه د سیده وسو ویل چې موږ زین زاین چې جوړ سوي دي هغه به ته خراب خرابه شو خدا غو خلق د تړون یاد هغه خلق د کار کول هغه خلق چیرې دي چې وسو یو شس زا ورسیږي چې دغه په ټولو په شپږ دشي ولایتو کې دغه حالتونه سوي دي دغه خلکو پښه کشکړې د هېڅ مې دی ویلي چې له دغه سره دغه پیسې په سره کم راغلي دي د یو میلیون انسانانو ویني پر څو شي په دغه پیسو رالی دغه د خلکو مرستې د جان مرستې رالی او په داسې توګه دغه وس لاس ونې نه نیول کېږي خدا چا ورکړی وو دا کې چا وهلی وه چا ته ورکړی وو ولې دا کار سوی دی ولې دا خلک تر لاس نه نیول کېږي او ولې په یو سخته سزا نه رسېږي تر څو به دغه یو پر بل خاوي اړول وي
بله صاحب ډېر مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کړئ او خبرې وکړئ
السلام علیکم درنه
وعلیکم السلام مهرباني کوي
تنا تاسو ته سلام علي صاحب ته زړه ورن ته سلام الله علیکم کوم
سلامات
بدل سلام انا غزنی او پکتیکا له لارې کومه ده د مختلف ستونزو سره مخامخ خبره
بله بله صاحب همدا د غزنی او د پکتیکا د لارې په اړه ګڼو نور اوریدونکو مثلا حیات الله وحدت غلام سرور نبی زوی او څو نورو هم لیکلي دي چې د دې لارې امنیت دې خوندي شي سید والي صاحب مخکې په دې اړه خبرې هم وکړې بیا به هم که لنډ نظر یې څرګندو بل څه خبری وکی تاسو هم
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب شیګان کړي وسیدون کې دا وخت له غزمینه والي صاحب محترم ته هم سلامونه تر څنګ همدا پښتنه والي صاحب محترم دا چې مخکې کلونو کې د پکتیکا ولایت د غرونو زنګلونه په غیر قانوني توګه وهل کېدل هغه پر کېدل ولل کېدل غیر قانوني پاکستان لوري ته په قاچاقي توګه اوشتل ایا تاسو اوس د هغه غیر قانوني کار مخه تر کومه حده نیولې ده
مننه سلامات اوسئ والي صاحب اوس تاسو نوبت ته مهرباني کوي
لومړی خو د زبل نه غوړ چې ټلیفون یې کړی و د کارونو د سټیټ کیفیت په ارتباط زه د دې ورور سره کامل موافق یم هغه څوک چې د دې ملت پیسې په ناحقه او په غلطو لارو خوړلې دي مصرف کړې دي هغوی ته په هر وخت کې باید سزا ورکړل شي په دې ارتباط ما د مرکزي حکومت سره تماس نیولی و خوشبختانه دوی موږ ته یو هیات راولېږلو مسلکي هیات لس نفرو په حدودو کې او دولس ورځې دلته موږ سره تېرې کړې او ټول ګزارشات د ځان سره واخیستل او هغه خیانتونه چې د پکتیکا د ولسونو سره شوي وو په تېرو حکومتدارو کې هغه یو یو ورته په ګوته شو نو زه مطمئن یم چې انشاءالله جراتمه ولسمشر دې ته ژمن ده چې دغسې خلک چې هغه د ملت پیسې خوري او د ملت پیسو باندې شاندوایي هغو ته به حتما سزا ورکوي او د غزني د لارې په ارتباط ما مخکې هم عرضه کړو موږ تصمیم لرو په نږدې ورځو کې د غزني لاره خلاصه شي دلته عملیاتي پلانونه په کار اچول شوي دي او هره ورځ عملیات کېږي او زه مطمئن یم چې لاره به خلاصېږي او علاوه د دې نه پکتیکا ته تر اوسه پورې د برق مسله داسې ده چې برق تر اوسه پورې پکتیکا ته نه ده راغلی خو خوشبختانه نن دویمه ورځ کېږي چې پکتیکا ته د برق د شبکې د غځېدو په خاطر $60 ملیونه منظور شوي دي او عملا دوه ورځې کېږي دلته د پکتیکا د زون نه مهیسان چې راغلي د ځای په لټه کې د ځای محمود ته پیدا کړو او یو ښه خوشحالۍ زیری د موږ لپاره دغه شو چې د دوی د مامورینو په راتګ سره $60 ملیونه په ارزښت و انشاءالله د برق شبکه غځېدلی کېږي او عملا کار شروع ده او بل موضوع د زنګلونو د وهلو ده دا واقعیت ده چې پکتیکا یو سرحدي ولایت ده او زنګلونه زیات سري خصوصا د نښترو د زنغوزیو د زنګلات موږ زیات دي بدبختي په دې کې ده چې موږ د کوزې محکومې پښتونخوا سره 2.5 کیلومتره غځېدلی سرحد لرو او دغه سرحد اکثره خلاص ده او د موږ تصرف نه وتلی ده
اوس هم دغه د پکتیکا ځنګلونه په بېرحمۍ سره وهلی کېږي. دا د حکومت پالیسي نه ده. مونږ خپل کوشش کوو چې په ټوله معنا سره د دې مخه ونیسو، اما سل په سله د دې مخنیوی مونږ نه دی راوستلی. په دې کې مونږ تر اوسه پورې سل په سله موافق نه یو. علت یې هم همدغه ده چې لاره خلاصه ده او وړي خلاصه ده.
لیکن دا د ځنګلونو مسله په ټوله لویه پکتیکا کې همیشه حکومتونو نه بلکې خلکو په خپله غم خوړلی دی. اربکیان یې ورته جوړ کړي دي. که تاسې اوس هم له قومونو سره له مشرانو سره خبرې وکړئ چې دوی په خپله همدغه شتمني چې ټول افغانستان او خصوصا په دوی پورې اړه لري دا وساتي، او که وهي هم بې درېغې ونه وهي، که یو ونه وهي نو دوه درې نیالګي دې کېږدي، داسې شرطونه پې کېږدي، دا به ښه نه وي.
مونږ د دې لپاره عملي پلانونه لرو. همدا اوس هم هغه ځنګلات چې ویل شوي دي د هغوی د بیا رغونې لپاره مونږ د ځنغوزیو کورې شروع کړي دي په پکتیکا کې. او غیر د دې نه کله چې جلاتواب ولسمشر د ځنغوزیو پروسس ته خاص توجه وکړه او د پکتیکا د لویې پکتیکا خلک ته وهڅول. اوس د پکتیا خلک او د پکتیکا خلک او د خوست خلک چې دلته ځنغوزیو ډېر زیات پیدا کېږي، دا خلک اوس ته متوجه شوي دي. خپله هم که چېرته حکومت په دوی باندې فشار راوړي او کرای نه وړي، دوی خپله ته متوجه شوي دي چې دغه یو ځنغوزی زما د کور د یوې میاشتې مصارف پوره کوي. نو اوس خلک متوجه شوي دي، خو په ټوله معنا سره یعنې بیا هم ویلی شي چې څلورویشت ولسوالۍ لري او د درو ولایاتو په ارزښت لوړه راځي لري. نو ستونزې شته، اما حکومت هم ژمن ده او خلکو کې هم یو احساس پیدا شوی ده.
بله، یو اوریدونکی قادر ولی شباب لیکلی دی، وای د پکتیکا د دارالمعلمین د استادانو د معاشونو د زیاتېدو پلان شته و کنه؟ فکر کوم چې معاش نه راضي نه دي دوی.
نو د معاشونو زیاتېدل یا هغوی ته لوړ معاش ورکول، دا به زه فکر کوم د ولی د صلاحیت نه پورته خبره وي. او مونږ هم همدا غوښتنه کوو چې د مونږ د دارالمعلمینو استادانو معاشونه زیات شي، ځکه پکتیکا کې د مسلکي استادانو کمبود خورا زیات ده. او دا موضوع زیاتره په مرکز پورې تړاو لري، په ولسمشر پورې، وزیر صاحب مالی پورې، چې هغوی څه تصمیم ونیو هماغه اندازه معاش دلته ورته ورکولی کېږي.
بله صاحب، بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. د پکتیکا والی مجیب الرحمن څمکنی زموږ میلمه دی. که د پکتیکا په اړه پوښتنه لرې، نظر لرې، نو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
تاسو لطفاً جدی پوښتنه کوئ او هیله لرو چې د پکتیکا اوسیدونکو ټلیفون وکړي. مهرباني کوئ تاسو.
زه د پکتیکا ولایت له مرکز خیرانی څخه اجازه سره پلان کوم. زه د راډیو اوریدونکو ته او خصوصا والي صاحب ته سلامونه احترامات تقدیموم.
سلامت
اوسئ. څنګه مې دغه د سرزدي ولسوالۍ مقام چې دی دلته یو سل متره عمومي لاره په شاله چې دا دغه پخوا دلته امریکایانو بیزو دوی بند کړی وه، اوس که موږ یو لس د ولایتي مقام په څنګ کې تیرې خو دا لاره خلاصه ده. د غیر په دې خو درې ولیان تبدیل شوی چې دا غم به ونه خوړه چې دا لاره بېرته خلاصه کړي او په دا لاره ولسوالۍ ته ځي. یا دا پوښتنه وکړي ویلي چې دا لاره مو ولې بنده کړې ده. نو که خطر وي خو ولایت والي مقام لوړ دی او ولایت مقام دی، دلته نه ده بنده، ولسوالۍ خاصې بنده کړې ده. والي صاحب نه مو دا هیله ده چې کله دا یو ورغوی ته ځي او سرزدي ولسوالۍ ته ځي، د ولسوالۍ مقام په څنګ کې تر سلو یو نیم سلو مترو پوخ عمومي روډ دوی بند کړی دی پولیسو. او بلکې دا دوی ته خطر هم نه دی، خو امریکایان تللي دي که هغه لارې په باره کې دی لږ جدي
وکړي
ته ځي سرازدي ته پوښتنه وکړي دا لاره ولې بنده دی، ولایت په څنګ کې لاره خلاصه ده، دوی بنده کړې ده.
صحیح، ډېره مننه. کور ودان بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
زه خاکسر بلخی مسروان صاحب د ایران نه غږیږم.
مهرباني کوئ صاحب.
ما د والي صاحب ته اول سلام وایم، پس ته سلام مې دنه پښتنه دغه ده چې دغه د سپیدار نری لار او د رباط لار چې د انګور اډی په خوا باندې تللې ده، دغه لار څنګه د جوړه سو کنه سو جوړه، ځکه مخ خو د وطن لري. دا یو بلا می دا پښتنه د جنې چې هغه دی بندر لار هغه د بندر د مرن لار هغه څنګه سواله الته خو چې امریکایانو میدان جوړ کړی اخوې چې کوم یو چورو چپاول کوي هغه اوس پونی وای حساب کتاب پوس ولیا خو زه خو ووړل لولې په غلار باندې زم د شپې تللم ام دې ورځ تللم هغه لار څنګه سواله تر پاکستان تر بارډر پوری دا لار څنګه سواله هغه دې پیدار نری لار هغه څنګه سواله تر بعد د ربات
والی صاحب تنوبت ورکو خبری وکی صاحب سلامت وسیع مہربانی قاری صاحب پشتون
زوب دو کومو او کله چې زوی په مابین کې هم باندې نه څه دښمن غلا بکړی دا او دوهم څه دا وی چې د فکر تاریخي عادات او خدمت تاریخي
سید قاری صاحب پښتون مننه اواز مډیر زیات واضح هم نه دی سلامت اوسې کور ودان ولی صاحب تاسو نوبت دی مهرباني کوي
د سروزی د لارې په ارتباط باندې موږ ته وایي د سروزی لارې مختلفې دلې د دوه ورځې له صحیح ته دا وخت د چیسو کول وړاندې د سروزی په سره باندې کله به 14 وشو د امنیتي ځوان امر غوښته جوړ شو چې د لارک موانی ونه دی او د لار باندې کې وو سخه د پوره نن ته څنګه چې ولسمه مخته تغییر ورته وو ځای ورته لرو د لار ان شاء الله د سوال د مطمئن ورسې چې د لار په دې نه جوړ راځي چې په ډېر لاندو خپل تخلاصو مې بل موضوع د دی انګور اړه د سرک موضوع ده د انګور اړه د سرک اول فاز چاغه د سروزی ورګون خاطر د متکمل شوی دا دوهم فاز چې د ورګون تر انګور اړې پورې دا په باندې کار نه ملم دریان لري سروي شوی دا او ان شاء الله پر سروزی کې په باندې هم کار شروع کیږي او د ولسمشر هدایت هم دغه د پدې په بات ولسمشر د فایلمي د وزارت د خونه یو بصلاحیت هیات هم را لګلې وو ان شاء الله سخ کول مونږ تخمین لرو او ژمن یو چې لارې خلاصې کوو ځکه د لارې خلاص سوال مونږ په ولایت کې د ټولو انکشافي او پروژو لپاره امکانات برابرېږي د دې په اساس او مرکزی حکومت هم فشار په همدغه غره په مونږ باندې چې لارې خلاصې کړو او باندې لارو باندې دلته چې پکتیکا کې درې عمده لارې چې هغه د غزنی لاره وه د شرن او د غزنی لاره ده او همدارنګه د سمندر د جتروس پورې باندې شوې وي یو ولاته هم دغه و چې په خو وخت کې دلته د امنیتي اورګانونو ترمنځ یو همغږي په کامل ډول سره موجود نه و او دوهم دا چې دلته امکانات هم کم وو اوس الحمدلله د موږ پر اساس سره دلته د ټولو دولتي ادارو ترمنځ کار هم نتي درېږي ک ملکی درې د ترمنځ خو ته همغږي پیدا شوې ده او د موږ پلان هم دغه ده چې پکتیکا لري په هر قیمت اخلاص وکړو ما مخکې په اوله په خپل خبرو کې دا خبره عرفلې چې د پکتیکا ولسونو عمده درې څلور ستونزې چې دي د لارو خلاصول دي د معرفت او د صحت انکشاف دا او همدارنګه دلته د بندونو جوړول دي دا د موږ په کاري نمرتبونو کې دا او د څنګه موږ لري او لارې به ان شاء الله حتما خلاصو بیا هم په ټول ولسونو باندې دا غږ کوم چې هغه څومره امکانات او توان چې لرم دی هغه نه به هم لږ څه زور وایم تر څو پکتیکا د دې پنځرو نو خلاصې پکتیکا ولسونو
بله مخکې یو اوریدونکی ویل چې شنه ده چې پکتیکا دوه ولایت شي ځکه چې دغه یو تصور یا دا نظر ډیرو کلونو راهیسې مطرح ده یو اوریدونکی چې له تخار ولایت څخه پیغام راستولی دی تخار له بهارک ولسوالۍ څخه دی وایي زما په نظر که خیرکوټ د ولایت مرکز شي تر شرنې موقعیت بهتره دی دوی ته هم که ځواب ووایست مهرباني
دا دقیقه خبره دا د پکتیکا د ټول ولس وختونه هم هم دغه ده چې پکتیکا با جو ولایت شي ولایت هم هم دغه ده چې پکتیکا راځي د لوړه ده ډیره زیاته ده یعنی هم دا اوس هم پکتیکا د جلال آباد او کونړ او د لغمان دغه درو ولایتونو په اندازه سره راځي لري نو د پکتیکا د ولسونو وختونه هم هم دغه ده او د موږ وختونه هم هم دغه ده او دا خبره مستقیما موږ د جلال آباد ولسمشر سره او د امنیت شورا سره شریکه کړې ده د پکتیکا د خلکو په نمائندګۍ دا د دې خلکو حق دی باید هغه په تور سره شي ځکه ډېر پکتیا په ورسان کې راځي ولسوالۍ چې هغه د پکتیکا د دې ولسوالۍ په اندازې نفوس هم لري او عربي خو هیڅ نه لري هغه چې ولایت کې پکتیکا باید ولایت شي
او دا چې ولسوالی د ولایت مرکز خیرکور ته لور چې زه فکر کوم دا مناسبه نه وي په اوسنۍ شرایطو کې. کلچر ته دغه چې وشول چې پکتیکا دوه ولایت شول اردن یو ولایت شي او د کټوازون بل ولایت شي، بیا په دې کې مناسبه خبر هم دغه چې په دې وخت کې باید خیرکور باید د زون د کټواز زون مرکز وشي.
بله سب یو آویدون که انگار خروت لشکین څخه بیا هم پیو بل پیغام کلی کلی دی چې وای په سرحدی سیمو کې درس په اردو ژبه ورکول کیږي، د پاکستان تعلیمي نصاب تدریسیږي، د دې مخه باید ونیول شي.
په ټوله معنا د دې مخه باید وو هم نیول شي او موږ دې باندې اقدام هم کړی. کله چې زه نوی ولایت ته راغلم په د خپل مملکت په دویمه ورځ مې دا خبر واورېدله او د دې په خاطر مې آیت ولېږلو. آیت چې کله سرحدي ولسوالۍ ته خصوصا برمل او ګومل ته ځي او هلته داسې ګوري چې فقط یو دوه ځایه د ژبو کورسونه دي، په دې کورس کې د اردو د ژبې کورس هم تدریس کېږي، اما په هېڅ صورت سره په پکتیکا کې په اردو ژبه لمونځ د نوي نصاب تدریس کول د دې مخالف دي او دا د قانون خلاف ده او دا د موږ د فرهنګ خلاف ده او دا په خپل فرهنګ او په خپله پخانه باندې کاملا یو یرغل بولو. دې ته هېڅ
یعنی تاسو دا خبره نه تاییدوئ چې هلته داسې کوم ښوونځی نشته چې اردو یا د پاکستان نصاب پکې تدریس کیږي؟
کورسونه شته، رسمي ښوونځي موږ دلته نه لرو، اما هغه شخصي کورسونه چې هغه د ژبو او د انګلیسي ژبې ساینسي مضامینو د اردو د فارسي او د دري او دغو ژبو کورسونه ورته تدریس کیږي په سرحد کې. او علاوه د دینه تاسو مو مخکې مرزو کو چې موږ دونه مهاجر لرو، یو هغه مهاجر دی چې خپل په داخل دی ولایت کې دی نه بلته مهاجر شوی دی جامعه دی وځنه، او یو هغه مهاجر دی چې پاکستان دی خوانه راغلی دی. کوم مهاجر چې پاکستان راغلی دی هغه مشوان سره خپل د پاکستاني نصاب کتابونه ورسره دی، شاید هغه په کوم کورس کې ورته تدریس شي، اما په رسمي مکتب کې په هیڅ صورت زه د دې خبره سره نه موافق یم او نه منم.
جعفری لیکلی دی وای په پکتیکا کې ولسمشر د هوایي ډګر منظوري ورکړې و، آیا هوایي ډګر به پکې جوړ شي؟
د هوایي ډګر منظوري نه ده ورکړې. پکتیکا کې خپل موږ یو هوایي ډګر لرو یا هم د سیاسي په ساحه کې جوړ دم د اوس پر حال ده، اما پروازونه نشته. پروازونه هم د اوس وخت پرې متل شي او په یو وخت کې کمیر پروازونه لرلو سم نه دي، او موږ د کمیر هوایي شرکت سره خبرې کړې دي، هغوی موږ ته وعده راکړې چې په څلوېښت ورځو کې شاید پروازونه دلته شروع کړو. په موږ دې ته لاس په دعا وسو چې خدای دې په ټول افغانستان کې امنیت سرتسری امنیت راولي. که چېرته امنیت و د پروازونه شروع کېږي، موږ د هوایي ډګر ثنا د ټرمینل ستونزې لرو، اما د میدان او د غنډې ستونزې نه لرو.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی دی وایي چې په پکتیکا کې خو تیل شته لیکن په دې اړه څوک خبرې نه کوي. رښتیا هم د پکتیکا په اړه له ډېرو کلونو راهیسې ویل کېږي چې هلته تیل شته، اما تحقیقاتو تفحصاتو ته ضرورت شته. څه هیله شته چې حکومت خصوصا د کانونو وزارت په دې برخه کې کار وکړي؟
تر کومه حده چې زه معلومات لرم د پکتیکا د خصوصا د کټواز زون چې دا په دې کې د تیلو او د غازو زیرمې موجودې دي، او ولسمشر په دې ارتباط هدایت هم کړی ده، او هغه ژمنې چې ولسمشر پکتیکا ته راغلی و د پکتیکا د ولسونو سره د ژمنو د جملې نه یوه ژمنه هم همدغه وه چې زه به د کټواز زون د تیلو او د غازو زیرمو په استخراج کې عملا کار شروع کوم. په دې ارتباط دوه سروې شوي دي، یوه سروې خپله امریکایانو کړې ده او یوه پخوا روسانو کړې وه، او دغه دوه سروې هم هوایي سروې کړې دي، او خپله داخلي کوم شرکتونه چې په افغانستان کې په دې ارتباط کار کوي هغوی د دې سروې لپاره امکانات نه لري. په تېره دو هفتو کې کوم هیات چې دلته راغلی و هیات هم دغه ګزارش ځان سره ویوړو چې تر څو د ولسمشر سره سروس کړي چې دلته زموږ داخلي شرکتونه د دغو ذخایرو د استخراج لپاره امکانات نه لري، او د هغې سروې د مسلکي سروې لپاره نو شاید ولسمشر په دې ارتباط کې کوم تصمیم ونیسي چې د خارجي مرستو سره تماس ونیسي د خارجي کمپنیانو سره.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی څمکنی زموږ میلمه دی. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب.
زما مطلب د پکتیکا پرکا چرن نتا تر پلان کې وګورم چې ولې سر نه دوه پښتنه وکم.
مهرباني.
د امنیت په حساب او بل د فساد په حساب.
مهرباني.
د امنیت په حساب خو نه دوه پښتنه کول چې مخترم ولې سوي چې موږ پکتیکا کې یو ولسوالي د طالبانو لاس لاندې لرو. که چېرې زه تاسو نمونه واخلم، تر اوسه مونږ شپږ ولسوالۍ د پکتیکا کې بېخي چې دولتي ارګان هلته موجود نه لري، مونږ د طالبانو د لاس لاندې لرو. هغه زه واخلم والي صاحب ته به معلوم وي.
صحیح، لیکن موالی صاحب خبره وکړه چې یو شمیر غیر رسمي ولسوالۍ دي، دوه ویش ولسوالۍ دي، ځینې غیر رسمي دي.
رسمي ولسوالۍ، رسمي ولسوالۍ د نک ولسوالۍ دی، بیان ولسوالۍ دی، چربران ولسوالۍ دی، ګمنې ولسوالۍ دی، ومنې ولسوالۍ دی، جیله دی.
د دغه ولسوالۍ مرکزونه هم د دولت له کنټروله وتلي دي؟
نه نه، بېخي هلته چربران ولسوالۍ دی، تقریب دیارلس کاله کېږي چې بېخي هلته نه حکومت شته او نه ولسوالۍ شته. هلته د نک ولسوالۍ دی، مامورین ارګون ولسوالۍ کې، زړک ولسوالۍ کې خدمتي.
صحیح شو، دا خو د امنیت مسله شو. د فساد په برخه کې مو څه شکایت درلود؟
د فساد په حساب باندې دغه حساب و چې دغه د کوم کباړیان چې دي، د کباړ چې خرڅوي د پکتیکا لاره خو غیر رسمي لاره ده، ټول توجه دغه کټګوران د پکتیکا لارې ته اړولی. څو ورځې مخکې محترم والي صاحب په خپله یو درویشت سوپره کباب نیولی و، د ولایت مقام مخې ته درولی و، نو هغه یې په څو ورځو د قطبرانو ته خوشې کړله. د دې په حساب هم معلومات غواړو.
صحیح، ډېره زیاته مننه. کور ودان یو اورېدونکی بله هم اخلو، تاسې هم خبرې وکړئ. ما د فلکا ولایت نواز خان
سوالي
خبرې کوم. ډېره مننه، ادامه ورکړئ. بله اورو. بله بله اورو، خبرې وکړئ.
ما له والي صاحب دا د شپخانه پاک له دال شپخانه منظور څو بیا را نه ل ریاض وعده ته زب شپخانه لر وړ بیا څو ته راغلی نه ده. یو د تمبو پاک له دی سلام تمبي چې هغه ځان جوړ سو یا نه لګول، دا یو نه ولګول. هغه مختنه ول والي صاحب.
ډیره زیاته مننه والي صاحب، مهرباني وکړئ ستاسو نوبت ده.
مننه دوستانو چې ډیر ښه سوالونه وکړل. د امنیت په ارتباط چې مونږ زه واضح ډکه شکل سره درته وایم چې په درویشت ولسوالیو کې نکه ده یوه ولسوالۍ ده زمونږ چې هغه تقریبا د موقت حکومت نه تر ننه پورې کاملا د مخالفینو په اختیار کې ده. د وازې خوا او تروي او د ور بمې لاره بنده ده. ټیله سکوت نه ده کړی، بلکې د ډېرې ولسوالۍ د خپل د ولسوالۍ پخواني مقام نه مونږ شاته کړی دی. مونږ مخکې په وختونو کې خو اوس نیمه یعنی څلوېښت فیصده پنځوس فیصده د حکومت په تصرف کې ده او نور د مخالفینو په تصرف کې ده. خوشامن هم همدغسې ده چې د خوشامن د ولسوالۍ چې هغه یو غیر رسمي ولسوالۍ ده، د هغې هسته د دې د خوشامن د مونږ په تصرف کې ده، نور د مخالفینو سره ده. یعنی خیل، خیرکوټ، یخیاخیل، یوسف خیل سل فیصده امن ولسوالیانې دي، او زیروکې یو شپېته فیصده امنیت ده، او څلوېښت فیصده د مخالفینو په لاس کې ده. عمره هم څلوېښت فیصده تقریبا د مونږ په لاس کې ده، او پنځوس او پنځه پنځوس دغه فیصده ده. په برمل کې امنیت نهایتا ښه ده، خو بیا هم شل فیصده مخالفین هلته حاکمیت لري. د ګمل هسته هم د مونږ په لاس کې ده، او سروبای کاملا امنیت ده. ګیانه ولسوالۍ ته هېڅ نه ستونزه لرو، کامل امنیت ده. ارګون کامل امنیت ده. سروزا کې هم د شپېتو فیصد نه پورته امنیت موجود ده. میتخان کاملا امنیت ده. او د امنیت د نامنې په ارتباط بحث درسره وکړم، شاید هغه په دې برنامه کې زمونږ خبرې سره خلاصې نه شي. مخکې هم ملاحظات په دې ارتباط چې لرې راغلي دوستانو سره شریک کړي دي. زه مشخص د فساد په ارتباط د ما د کاري لومړیتوبونو کې اولین خبره چې ده هغه د فساد مخه نیول دي. که چېرته په پکتیکا کې مونږ د فساد مخه ونه نیولی شو، مونږ په هېڅ نه و پکتیکا کې پرمختګ او انکشاف نشي کولای. پکتیکا یو د هغو ولایتونو نه و چې په هغې کې د فساد کچه تر ټولو نه زیاته وه. اما خوشبختانه د خپل راتګ سره په اولین میاشت په اخر کې مې مطبوعات ټول راوغوښتل، مدني ټولنه مې راوغوښتې، او د هغوی سره مو دا تعهد وکړ چې مونږ وختي به ټول په یو لاس سره د فساد پر ضد علني مبارزه کوو. همدانن هم په ډېر افتخار سره ویلی شم چې د پکتیکا په ټول ولایت کې مې تر اوسه پورې خپل څلور نیم زره ویزیت کارډونه هر چا ته تسلیم کړي دي. توضیح کړي مې دي ورته چې چېرته چې د فساد په ارتباط چې شاید د نښه درته لیدل کېږي، عاجل ما ته زنګ ووایي. او دا د ځوان دپاره افتخار هم ګڼم چې زه همیشه دپاره د خپلو ولسونو سره مستقیما په ټلیفون خپله خبرې کوم. او پات شو د کباړ په ارتباط دا واقعیت ده چې په پکتیکا یو سرحدي ولایت ده، په دې سره ولایت باندې کباړ تېرېږي. خو د دې په ارتباط مونږ رسمان ټولو زیربتو مراجعه وته، که هغه امنیتي ملي ده، که پولیس دي، او که سرحدي لواء ده، او که ګمرک ده، هغوی ته مونږ رسمي مکاتب ورکړي دي چې د کباړ مخه دې ونیول شي. یوه ستونزه چې په کباړ کې موجوده ده هغه ده چې د کباړ کې د پکتیکا د لارې د شپې په غلا مختلفو لارو نه تېرېږي. ځکه چون ما مخکې هم عرض وکړو چې مونږ درې سوه څلور شپېته کیلومتره اوس تر حد پاکستان سره لرو د لارې خلاص دي، د غلې لارې ورته خلاص دي. موږ په ټول توان کوشش کوو چې د دې کباډ او یا د نورو کچکی موادو مخه ونیسو. دا کباډ بعد وخت نه د کابل نه راوړیږي او کابل نه د دغه ځای نه چې هغلته د اردو تعلیمي مرکز ده، د هماغه ځای نه باروي په لوګر روباسي، په پکتیا روباسي، کله چې پکتیا ته رسیږي د هغې ځای نه د پکتیکا سرحد ته داخلیږي. د غلو لارې دي، ازادې لارې دي، ناامني ستونزه لري. خو بیا هم موږ د ته ژمن یو چې کباډ په هېڅ صورت سره همسایه ملکونو ته باید تیر نه شي، ځکه موږ خپله په داخلي مملکت کې د اوسپنې د زوبتوانې فابریکې جوړې شوې دي او دا د رئیس صاحب د ولسمشر هدایت هم ده. او بل هغه تیر د ورور چې خبره وکړه چې موږ یو درویش موټره کباډ نیولی و دلته، دا واقعیت و. د شپې خپله زه چې لاړم د ارګون نه مې راوستلو، چون دوی سره د لوی سرنوالی هم یو څه حکم موجود و، دوی ادعا لرله چې موږ دغه کباډ د خوست نه راوړی ده، دلته یې خوست ولاړه دلته موجوده ده او موږ انتقاله وو کابل ته. نو موږ رسمن دوی ته مکتوب ورکړو چې دوی د پکتیکا د سرحد نه د کابل ته انتقال شي، او که چېرته د دوی سره دغسې مجوز اسناد نه وای ورسره، زه د تژمن یم موږ به دا کباډ حتماً ورکول.
بله صاحب، ډېره مننه. که لنډ وس چې وخت مو پوره دی چې اورېدونکي ویل چې د وازې خوا د روغتون منظوري ورکړې شوې وه، کله به جوړ شي؟
او یو د جلال قاب ولسمشر د ژمنونه په پکتیکا کې د دوو شفخانو د ارتقا ژمنې وې، چې یو د شرنې شفخانه چې هغه د 500 نه یو 1500 بستر ته ارتقا کړې، او د ارګونې هم 500 بستر ارتقا کړې ده. د دې په ارتباط عملاً کار جریان لري. موږ په دې لټه کې یو چې د دې شفخانو لپاره مناسب ځمکه ځای پیدا کړو، ځکه د اوسنۍ کومې شفخانې چې جوړې شوې دي د دغو 1500 او د 500 بستر لپاره ظرفیت نه لري. نو موږ د ځمکې په لټه کې چې ځمکه ورته پیدا کړو.
ډېره زیاته مننه د پکتیکا والي ښاغلی مجیب الرحمن څمکنی چې زموږ بلنه مو منله. له تاسو اورېدونکو هم منندویو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام لري. په بل ساعت کې له خبرونو وروسته ولایت په ولایت خپرونه پروان ته ځانګړی ده. هیله ده چې دا خپرونه هم واورې او که پوښتنې لرئ ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم دا تسواتل شمیرې له لارې راواستوئ.
دبل چادا زما مین نہ دہوا مین دبل چادا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا اس عمر میں واخس میں انگڑ میں ور خطا دا اس عمر میں واخس میں انگڑ میں ور خطا دا بن کے گم خود پوہے گم یاد چپ مینا بے نواز پجے گم مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شنڈ مسکادا کھلے یہ ادا